یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د مازیګر څلور بچشت به احمد شبرم داسې رډو د دې سات په خپرونه کې ستاسو قربا تخنیکی چاري میر احمد ساپای مختوړي السلام علیکم. کابل د ماسکو د رواني اونۍ غونډې ته په اشاره وایي د طالبانو مشان باید هغه وخت سفرونه وکړي چې د ملګرو ملتو له تور لیست څخه نمونه لري شي. د دې ترڅنګ مو غیر مسؤولو وسلوالو ته د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت له خبرداري پرې خپرونه کې خبرو. خو تر هر څه مخکې خبرونه سالی محمد سالی اوروي.
د کورنیو چارو وزارت وایي چې زورواکي او وسلوال په ولایتونو کې د ګرځېدو حق نه لري. په کندز کې د دولت د وسلوالو مخالفانو له یوه زندان څخه 15 کسان خوشي کړای سوي دي. د ایران مذهبي مشر وایي چې مرګ په امریکا شوار د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او نورو امریکایي واکمنانو ته متوجه دی نه د امریکا ملت ته. د کورونې چارو وزارت وایي تر دې وروسته هیڅ مسول غیر مسول وسلوال یا زورواکي په ولایتونو کې د ګرځېدو را ګرځېدو حق نه لري. وزارت وایي پولیس به دغه اقدام د خلکو د شامنیت او د نظم د ټینګښت په هدف کوي. د کورونې چارو وزارت سرپرست وایي نصرت رحیمی نن ازادي رادیو ته وویل
لدی وروسته هیڅ زورواکي قانون ماتون کوي او غیر مسول وسلوال نشي کولای چې په هیڅ ولایت کې وګرځي او د خلکو د اذیت سبب شي.
د کورونې چارو وزارت تر دې مخکې د ځینو قانون ماتونکو زورواکو او تر تعقیب لاندې کسانو نمونه د ابلاغ له لارې شریک کړي دي. وزارت ویلي که څوک ورسره د دغو کسانو پیدا کولو کې مرسته وکړي جایزې ورکول کیږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په کندوز کې د دولت د وسلوالو مخالفانو له یوه زندان څخه 15 کسان خوشي کړای سوي دي. د دغه وزارت ویان غفور احمد جاوید نن په یوه ویډیوي پیغام کې وویل دغه عملیات تیره شپه سوي دي.
تیره شپه د کندوز ولایت د چارداری په ولسوالۍ کې افغان ځانګړو ځواکونو د وسلوالو طالبانو په یو زندان عملیات ترسره کړي چې په پایله کې زموږ 15 تنه هیوادوال چې هلته زنداني وو هغه آزاد شوي دي. 4 تنه نور مشکوک کسان نیول شوي دي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د دغو عملیاتو پر مهال د وسلوالو طالبانو ځینې وسلې او وسایل له منځه وړل سوي دي. وسلوالو طالبانو د دې پر زندان د افغان قواوو د عملیاتو په اړه څنې دي ویلي. د خوست امنیتي چارواکي وایي د لاسي بم په چاودنې کې د یوې کورنۍ درې غړي وژل سوي دي. د خوست امنیه قمندان مل پاسوال اختر محمد نورزوی نن ازادي راډیو ته وویل چې پېښه تېره شپه د دوو کورنیو ترمنځ ته د شخصي ستونزو له کبله سوې ده. قمندان وایي په دې پېښه کې د درېو کسانو د وژل کېدو تر څنګ درې تنه ټپیان سوي دي. د خوست امنیه قمندان وویل چې پېښه د پولیسو لخوا څېړل کېږي. د ایران مذهبي مشر وایي مرګ پر امریکا شوار د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او نورو امریکایي واکمنانو ته متوجه دی. آیت الله علي خامنهي نن د ایران د هوایي ځواک یوې غونډې ته په خبرو کې ویل چې دغه شوار د امریکا ملت ته نه دی متوجه. د ایران د هوایي ځواک غړي د اسلامي انقلاب د 23مې کلیزې د بریا د لمانځنې په مناسبت راټول سوي وو. خدا خامنهي په خبره مرګ پر امریکا یعنی مرګ پر ټرمپ د هغه د ملي امنیت پر سلاکار جان بولټن او د بهرنیو چارو پر وزیر مایک پامپیو. په ایران کې وخت نا وخت مرګ پر امریکا شعارونه د جمعې د لمانځه پر مهال او په هغو لاریونونو او مناسبتونو کې ورکول کیږي چې د حکومت لخوا تنظیم سوي وي. د خامنهي د رسمي ویبپاڼې په حواله د ویلي تر هغو چې د تهران په وړاندې د واشنګټن له دښمنۍ ډکه پالیسي روانه وي ایران به هیڅکله له مرګ پر امریکا شعارونو څخه لاس وانخلي. روسي ویلي د امریکا متحده ایالاتونه باید د ناټو په غړي هیواد رومانیا کې د ام کی یو څلوېشت پونوم د دفاعي میزایلو د توغولو دستګاه له منځه یوسي. مسکو وایي دا کار باید د سړې جګړې د مهال د اټومي وسلو د کنټرول د تاریخي تړون تطابق ته د رستنېدو دپاره ترسره سي. د روسیې دفاع وزارت پرون ویل چې واشنګټن باید په رومانیا کې د همدغه دلیل له مخې خپل بې چلوونکي هوایي نقلیه وسایط هم له منځه یوسي. په مسکو کې د امریکا د سفارت پوځي اتشې ته چې دفاع وزارت ته اظهار کړی سوی وو یو یادښت هم سپارل سوی چې د مسکو دغه غوښتنه پکې شامله ده. د روسیې د 1980 میلادي کال د منځواټنه اټومي وسلو د کنټرول په تړون کې د خپل مسؤلیت د ځنډولو اعلان د رواني اونۍ په پیل کې وکړ. تر دې یوه ورځ مخکې امریکا وویل تر هغو چې مسکو له دغه تړون نه خپلې سرغړونې بندې نه کړي واشنګټن به په شپږمې میاشتې کې له دغه تړون څخه ووځي. خو مسکو دا نه مني چې له دغه تړون څخه دې سرغړونه کړې وي. د امریکا د میزایلو دفاعي سیستم په 2018 میلادي کال کې د رومانیا په جنوب کې ځای پر ځای سوی چې ماموریت یې د پراخ دفاعي سپر د یوې برخې په توګه کیتونو ویشتل او نسکورول دي. او د روسیې په سایبریا سیمه کې د ټرافیکي پیښه لکه بلش پاش کان کیندون کې مړ سوي دي. په سیمه کې دروختیا ریاست ویلي چې نن جمعه یو بس چې کان کیندون کې د راسپالسکي په نوم د ډبرو د سکرو کان ته لیږدول نسکور سو. د دوی په خبره په پیښه کې شپږ کسان مړ سوي او ولس نه نور ټپیان سوي چې د څلورو ټپیانو وضعیت نازک شول سوی دی. په سیمه کې د ټرافیکو پولیسو ویلي چې بس موټر پر سړک تر نسکورېدو وروسته لس متره لاندې یوې کندې ته ولوید. په سیمه کې چارواکو ویلي چې د دې پیښې په اړه یې څېړنې پیل کړې دي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان حکومت وایي د طالبانو مشران هغه وخت سفر کولی شي چې نمونه له تور لسخه ووزي.
پیش از اینکه اینا باید سفر بکنن این تحریف ها باید برداشته شود و اینا طبیعتاً او زمانی است که میاین و از او کارهای گذشتهشان نادم بشن.
د بهرنیو چارو د وزارت ویان وروسته تردید خبره کوي چې د طالبانو لسکسیس پلاوی روانه اونی ماسکو ته ولاړ. روسانو څنګه له افغانستان سره دلچسپي پیدا شوې؟ په دې اړه مې په ماسکو کې د سیاسي چارو د یو کتونکي نظر اخیسته.
امکان دیگه موجوده چې د خارجي قواو په موجودیت کې داعش جوړ واخلي او بلاخره د پخواني شوروي اتحاد سرحدونو ته راتیر شي.
په کندوز کې یو شمېر فعالان په بهرنیو هیوادو کې د سولې غونډې د هیواد په خیر نه ګڼي.
په هغه وخت کې چې دلته د روس سره جګړه وه دغه مشران بتل د امریکا کې به غونډې کولې. هېواد ته په مکه کې قرآن شریف باندې لاس کېښودل شو بیت الله شریف کې، ولې بیا هم ولس له دربدرۍ، جګړې، وحشت، وژن او بربادۍ، کډوالۍ هر سره مخ شو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د غیر مسؤولو وسلوالو د ګرځېدو د مخنیوي ژمنه کړې. دې ژمنې ته یو شمېر کتونکي خوشاله دي.
بدون شک د کورنیو چارو وزارت د اخري اعلامیه د ټولو افغانانو ته یو خوشخبری ده.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبان یو ترورستي ډله ده او تر هغې چې د مشرانو نومونه له تور لسخه نه وي وتلي سفرونه نشي کولی. د دې وزارت ویاند وایي په همدې دلیل ماسکو ته د طالب استازو د سفر موضوع د ملګرو ملتو له سازمان سره شریکه کړې ده. صبغت احمدی نن ازادي راډیو ته په کابل کې وویل له سفرونو مخکې باید طالبان له بندیزونو ووزي او د سولې له بهیر سره یوځای شي. طالبان وایي په هغه پلاوي کې چې ماسکو ته تللی و د دوو کسانو نومونه په تور لس کې وو. یوسف خان ستران د موضوع په اړه لکابل راپور لري.
روسیې ته د طالب استازو د سفر په اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دا چې طالبان له هم یوه تروریستي ډله د استازي نشي کولی د بندیزونو له لرې کېدو مخکې دا ډول سفرونه وکړي. د یاد وزارت ویان صبغت احمدي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل طالب استازو ته د خلاصو سفرونو له برابرېدو مخکې باید دا ډله د سولې له بهیر سره یوځای شي تر څو د مشرانو نومونه یې د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه وویستل شي. دوی به دوی تر بندیزونو لاندې دي او په ټوله کې تر اوسه د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي، نو ځکه دا موارد شته او مخکې له دې چې دوی سفر وکړي باید بندیزونه ترې لرې شي او دا هغه وخت کیږي چې دوی په پخوانیو فعالیتونو پښیماني وښیي او د افغانستان د سولې له بهیر سره یوځای شي. ښاغلی احمدی مسکو غونډې ته د تللي طالب استازو د سفر په اړه ملګرو ملتونو ته د هر ډول شکایت کولو موضوع ردوي. وایي چې دوی یوازې د ملګرو ملتونو د بندیزونو کمیټې ته د سفرونو د څرنګه ترسره کېدو یادونه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې ځینو رسنیو خبر ورکړی چې افغانستان د طالبانو د وروستي سفر په اړه په ملګرو ملتونو کې شکایت ثبت کړی دی. د طالبانو یو شمېر استازو تېره اونۍ مسکو ته سفر درلود. د افغانستان ځینې سیاسي څېرې او دوی د افغانستان په اړه په یو دوه ورځنۍ غونډه کې سره راغونډ شوي وو. د طالبانو یو استازي شیرمحمد عباس ستانکزی د مسکو غونډې په لومړۍ ورځ هم دې بندیزونو ته اشاره وکړه. ویې ویل د دوی د مشرانو نومونه باید د ملګرو ملتونو د بندیزونو له لیست څخه وباسل شي. د دغې غونډې په ګډ پرېکړه لیک هم دې موضوع ته اشاره شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ځینو طالب مشرانو نومونه له کلونو راهیسې د ملګرو ملتونو د بندیزونو په تورلس کې ځای لري. د طالبانو ویان بیا ازادي راډیو ته ویلي چې د دغې ډلې د ځینو پخوانیو مشرانو نومونه د طالبانو په حکومت کې په تور لیست کې لیکل شوی وو. دا ډله وایي مسکو ته د تللي لس کسیز پلاوي له منځه یوازې د دوه کسانو نومونه په تور لیست کې وو او سفر یې وکړ. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغو دوه کسانو د سفر په اړه د اړونده مراجعو له ډلې یې د ملګرو ملتونو او روسیې سره همغږي شوې وه. د ادعا کوي چې په دې اړه د حکومت څرګندونې د سولې بهیر د ګډوډولو په خاطر مطرح شوې دي. د نړیوالو چارو کارپوهانو هم دې وضعیت ته په کتو وایي افغانستان باید په اوسنیو شرایطو کې خپل دریس په محتاطانه شکل بیان کړي. د دوی له منځه یې انتظار خادم ازادي راډیو ته وویل
چې د بد او بدتر ترمنځ انتخاب وکړي، که خبره د اتهام او اتهام بازی وي، یو بل تورنول وي، یو بل سپکول وي، خو نو دا په هر څه کولای شي. خو خبره د صلح وي او د افغانستان د اولیا منافع وي، افغانستان حکومت او د بهرنی چارو وزارت باید ډیر محتاطانه قدمونه واخلي. خدای نه خواسته دغه پروسه چې د سولې شروع شوې ده دا خراب نه شي. په عین وخت کې د بهرنی چارو وزارت د خپل حیثیت او د خپل هویت د تشخص لپاره لازم قدمونه واخلي.
ښاغلی خادم وایي که د طالبانو سفر له همغږې پرته شوی وي او د هغې له امله د حکومت هویت ته زیان رسیدلی وي، اړتیا ده چې افغانستان په ملګرو ملتونو کې خپل شکایت ثبت کړي. خو د ده په وینا که طالبانو د سفر په اړه له وړاندې له اړونده مراجعو سره همغږي کړې وي، بیا د دومره سخت غبرګون اړتیا نه لیدل کېږي.
د طالبانو په وینا ماسکو ته د دوی د لس کسیز پلاوي په ډله کې دوه تنه په تور لیست کې شامل وو. د افغانستان حکومت پر دې انتقاد کړی، خو طالبان وایي چې وار له مخې له ملګرو ملتو او روسانو سره دا موضوع شریکه کړې وه. په ماسکو کې د افغانانو د کاري مرکز له رئیس غلام محمد جلال څخه به واورو چې له تیر څه باندې یو کال راهیسې د روسیې دلچسپي ولې له افغانستان سره زیاته شوې. دقیقا عرض
کوم چې د روسانو دلچسپي په دوو مسایلو کې ده. لومړی خو دا چې د افغانستان د روسیې د پخواني شوروي اتحاد جنوبي سرحدات د داعش په طریقه دوی تشویش لري چې امکان د دې موجود ده چې د خارجي قواو په موجودیت کې داعش زور واخلي او بالاخره د پخواني شوروي اتحاد سرحدونو ته راتیر شي، او په آخرین تحلیل کې د پخواني شوروي اتحاد او د روسیې ترمنځ سرحد تقریبا نشته ده. بالاخره دا د روسیې د امنیت لپاره کاملا خطر ده. دوهمه خبره اساسي دا ده چې په روسیه کې تقریبا هر کال د اسرائیل مخې ځینې
څېړونکي په دې راډیو کې ځینې مقالې خبري ازادي راډیو چاپی خبرونه ته کله ناکله کتنه کوي. دغه مقالې بیا بیا زما تر سترګو شوې دي. فرضاً ځینې کتونکي او څېړونکي دا خبره کوي چې په ورته وخت کې روسان ډیر دې ته خوشاله نه دي چې په افغانستان کې یو قوي حکومت وي، ځکه که چیرته په افغانستان کې یو څه نارامي وي نو د افغانستان په شمال کې به تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان همیشه تشویش لري چې د افغانستان له خوا به له خطر سره مخامخ شي. نو په دې حالت کې به تل دغه درې جمهوریتونه ورهاخوا تا قرغزستان او حتی قزاقستان یو ډول روسانو ته محتاج وي. تاسو څه وایست؟
زه فکر کوم چې په تقریبا تیر شوي او یا اوسلو کلو کې او تر اویا څخه زیاتو کلونو کې د روسیې او د پخواني شوروي اتحاد جمهوریتونو ترمنځ اقتصادي اړیکې په دغه سرحد ته رسېدلي دي. ته که چېرې یو دولت له د پخواني جمهوریتونه وغواړي هم چې دغه حلقې څخه ځان خلاص کړي، دوی نشي کولای، ځکه اقتصادي ساختار د دوی داسې ده چې هر هغه څه چې په دغو جمهوریتونو کې تولیدېږي هغه باید په روسیه کې واخیستل شي.
همدغه ډېره مهمه موضوع ده. تاسو اقتصادي خبره وکړه، که چېرته په افغانستان کې امنیت وي، په افغانستان کې قوي حکومت وي، خو دغه اقتصادي راکړه ورکړه د آسیا له جنوب سره وصلی شي، بنان روسان دلته خپل چانس له لاسه ورکوي، همداسې نه ده؟
دلته باید د ښه او د بد ترمنځ یو انتخاب شي. دا هم یو مسله ده، ولې تر دې زیاته مسله ده چې که چیرې داعش له سرحدونو نه راتیر شي، تاسو په دې باندې باور ولرئ چې روسیه کې 100,000,000 مسلمانان ژوند کوي. روسیه کې ډېر جمهوریتونه دي چې تقریبا د دوی تر حتی په بعضو راپورو په اساس تقریبا تر 2,000 or 3,000 پورې د دوی افرادو اشخاص د داعش په صفوفو کې جنګ کوي. دلته نه تنها منځنۍ آسیا په اقتصادي لحاظ باندې متضرره کېږي، بلکې په سیاسي لحاظ باندې روسیې امنیت ته خطر ده، ځکه دغه خلک د روسیې د پخواني جمهوریتونه هم دي.
له ښاغلي جلال څخه مننه. دی له هغو کسانو څخه دی چې وایي روانه اونۍ د طالبانو او یو شمېر افغان سیاستوالو د دوه ورځنۍ غونډې لپاره په ماسکو کې اسانتیا برابره کړې وه. د ماسکو پر غونډې د کندز یو شمېر اوسیدونکو انتقاد کړی دی. دوی وایي د افغانستان لانجه په کور دننه هوارېدای شي. له کندز د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان راپور لري.
د کندز ولسونه د بین الافغاني سولې او د ملي اولي حکومت څخه په جدي توګه ملاتړ کوي. د دې ولایت ولسونه وایي تر څو چې وسلوال طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو اترو ته حاضر نشي، دا کومې غونډې چې د سولې په نوم په بهرنیو هیوادونو کې ترسره کیږي د افغانانو په ګټه نه دي، بلکې له دې ناسو څخه یوازې د افغانانو دښمنان ګټه اخلي. د کندز یو تن اوسیدونکي زاهد کریمزی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل،
څو لسیزې مخکې همداسې دغه شانته غونډې تکرار شوې چې موږ په امریکا کې غونډې کولې. په هغه وخت کې چې دلته د روس سره جګړه وه، دغه مشران به تل د امریکا کې به غونډې کولې. هلته چې کله سوله وشوه، حتی په مکه کې قرآن شریف باندې لاس کې ښودل شو بیت الله شریف کې، ولې بیا هم هغه څه رقم نتیجه باندې مناسب وه هغه ته موږ ونه رسېدو. ولس له دربدرۍ، جګړې، وحشت، وژن او بربادۍ، کډوالۍ هر سره مخ شو.
د دوی د خبرو پر بنسټ چې خپلواکه سوله هغه وخت رامنځته کېدای شي چې مشري د افغانانو په واک کې وي، او دا چې اوسنۍ جګړه د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ جریان لري، نو یوازې همدوی په خپله کولای شي چې په خپل منځ کې دغه ستونزه حل او فصل کړي.
زه شخصا د افغان په صفت دغه غوښتنه له دواړو طرفو نه، هم د افغان دولت نه هم له طالبانو نه، چې بیا بین الافغاني سوله دی وکړي په افغانستان کې سره کېني. دغه ټول سره ورونه دي، مسلمانان دي، یا بین الافغاني سوله.
د دې ولایت د ولسونو د خبرو پر بنسټ چې اوسنی نظام د خلکو د رایو د پایلو پر اساس منځته راغلی او د هیواد د ټولو نافذه قوانینو پر اساس پوره مشروعیت لري، او په دې اساس د کندز ټولو ولسونه د ملي یووالي حکومت څخه غوڅ ملاتړ کوي او د بین الافغاني سولې غوښتونکي دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې د ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې تاسو په شخصي شبي پیغامونه خبرو. البته تر څلور نیمو بجو مخکې ازادي راډیو ته تاسو یو شمېر را رسیدلې اسمې سن الولو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په وی اعلامیه کې ګواښ کړی چې تر دې وروسته به غیر مسؤوله وسلوالو او قانون ماتونکو ته د ګرځېدو اجازه ورنکړي. د دې وزارت سرپرست ویاند وایي د افغانستان ټولو پولیسو ته هدایت ورکړل شوی چې جنایت کوونکي، قانون ماتونکي او غیر مسؤوله وسلوال ونیسي. یوسف خان ستران له کابل راپور لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ټولو غیر مسؤوله وسلوالو ته ګواښ کړی، ویلي دي له دې وروسته د هیواد په هیڅ ولایت کې نامسؤوله وسلوال، قانون ماتونکي او زورواکي کسان نشي ګرځېدلی. په هغې بلاغیه کې چې د یاد وزارت لخوا خپره شوې راغلي، افغان پولیس به د هیوادوالو د ښه امنیت د ټینګولو په هدف هیڅ زورواکي ته اجازه ورنه کړي تر څو په ټولنه کې عامه امن او نظم ګډوډ کړي. د کورنیو چارو وزارت سرپرست ویاند نصرت رحیمي د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د کورنیو چارو وزارت د رهبرۍ د پریکړې او سپارښتنې په اساس له دې وروسته هیڅ زورواکی، قانون ماتونکی او غیر مسؤوله وسلوال نشي کولی چې په هیڅ ولایت کې وګرځي او د خلکو د اذیت سبب شي. دغه اقدام زموږ د ګرانو هیوادوالو د غوره امنیت د ټینګښت په موخه ترسره شوی. په دې توګه ټولو پولیسو ته سپارښتنه شوې چې په دې اړه جدي او کوټلي ګامونه واخلي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له خلکو هم غوښتنه کړې چې د جنایت کوونکو، زورواکو او قانون ماتونکو په پیژندنه کې له پولیسو سره مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د کورنیو چارو وزارت د قانون ماتونکو، زورواکو او تر تعقیب لاندې د ځینو کسانو نومونه د لاغیو له لارې شریک کړي دي. وزارت د ځینو لستونو په اړه ویلي، که څوک ورسره د دغو کسانو په پیدا کولو کې مرسته وکړي، ورته به جایزې ورکړل شي. د غیر مسؤوله وسلوالو، قانون ماتونکو او زورواکو موجودیت د افغانستان یو له جدي ستونزو یادېږي او تلی خلکو پر وړاندې غبرګون ښودلی دی. د امنیتي او نظامي چارو یو شمېر کارپوهان د کورنیو چارو وزارت د وروستي ګام څخه په هرکلي وایي چې که په دې اړه له جدیته کار واخیستل شي، لرې نه ده چې غیر مسؤوله وسلوال د خلکو له ځورولو لاس واخلي. د دوی له منځه محمد اګل مجاهد ازادي راډیو ته وویل،
بدون شک د کورنیو چارو وزارت اخري اعلامیه دا د ټولو افغانانو ته یو خوشخبری ده. وسلوال غیر مسؤول او غله کسان ولاړي چې دغه خلق ضروري د خلکو وسایلونه باجګیری کوي، حتی خلق د موټرونه کته کوي، اختطافیي بیا د کورنیو دونه پیسې غواړي. نو که دا د لویو لارو امنیت تامین شي په افغانستان کې، دا به د ولس دپاره، د افغانستان د تاجرانو دپاره او د خلکو کاروبار کې دوی دپاره به ډېرې لویې ګټه لاسته راوړنه وي.
دی وایي افغان حکومت له جدیت سره د غیر مسؤوله وسلوالو او زورواکو د مخنیوي وړتیا لري. د ښاغلي مجاهد په وینا باید د قانون ماتونکو پر وړاندې له قهریه قوې څخه استفاده وشي تر څو په هیواد کې د غیر قانوني کارونو مخه ډب شي.
ازادي رادو په منځني سپه 12 شپږ نیمه په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې زموږ پرونی د اف ام په 3.5 نیولې شي. د افغانستان د شوزو د فوټبال د لوبډلې سر روزون کې د فوټبال پر نړیوال فدراسیون ژغ کړی دی چې د دې ټیم له یو شمېر ښځینه لوبغاړو سره د ناوړه چلند ادعاوې وڅېړي او د دې ټیم د قرباني شویو نجونو د مسؤلیت لپاره نوي تدابیر ونیسي. کیلی لینډسی وایي فیفا باید په خپل کلتور کې دې ډول کارونو ته اجازه ورنه کړي. له دې مخکې د فیفا یوې کمیټې له افغان چارواکو غوښتي وو چې د ښځینه لوبغاړو او هغو نجونو د ساتنې لپاره اقدام وکړي چې دا سرغړونې یې افشا کړې دي. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل اوروي.
د افغانستان د ښځو د فوټبال د ټیم سر روزونکې کیلی لینډسی وایي چې افغان چارواکي د دې ټیم له یو شمېر غړو سره د ناوړه چلند د ادعاو په اړه د بې پرې تحقیقاتو لپاره د باور وړ نه دي. میرمن لینسی د فوټبال پر نړیوال فدراسیون فیفا غږ کړی چې د قرباني شویو نجونو د مسؤلیت لپاره نوي تدابیر ونیسي. نوموړی دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې یوې تحقیقاتي کمیټې د قرباني شویو نجونو د مسؤلیت او هغو کسانو د ځپلو لپاره چې د غلطو کارونو په کولو تورن شوي دي د یو لړ اقداماتو سپارښتنه کړې. د هیواد د فوټبال د ښځینه ټیم له غړو سره د ناوړه چلند په اړه د دې ټیم د یو شمېر پخوانیو غړو ادعاو لویه رسوایی جوړه کړه چې په نتیجه کې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د مشر کرام الدین کریم او ځینو نورو چارواکو دندې وځنډول شوې. د هیواد د فوټبال د نجونو د ټیم سر روزونکې میرمن لینسی له توماس رویټرز بنسټ سره له هنګ کانګ څخه په یو ټلیفوني مرکه کې وویل هغه میرمنې چې د لومړي ځل لپاره له دوی سره د ناوړه چلند غږ اوچت کړی له یو پراخ فشار سره مخامخ دي، ځکه دا د دوی او د دوی د کورنۍ لپاره د مرګ او ژوند مسله ده. میرمن لینسی وایي دا فکر کوي چې د فوټبال نړیوال فدراسیون باید په دې مسله کې مداخله وکړي، ځکه فیفا په نړۍ کې د فوټبال د اړوندو مسایلو مسؤلیت لري او که په خپل کلتور کې د کارونو ته اجازه ورکړي نو په دې نړیواله مؤسسه کې د حقایقو پټول به دود شي. د فیفا یو ویاند ویلي چې دا مؤسسه له بشري حقونو د سرغړونو په برخه کې هیڅ راز زغم نه لري او د دې مسلې د حل لپاره هم لاله مخکې اقدام کړی چې په دې اړه د راپورونو څېړنه او د هغو نجونو د ساتنې لپاره تدابیر پکې شامل دي چې دا ستونزه یې لومړی راپورته کړه. د فیفا د پخواني مرستیال مشر د اردني شهزاده علي بن حسین په مشرۍ په لندن کې یوې کمیټې د سې شنبه په ورځ له افغان چارواکو غوښتنه وکړه چې په دې برخه کې د ټولو شویو جنایتونو ادعاوې وڅېړي او د ښځینه لوبغاړو او هغو نجونو د ساتنې لپاره اقدام وکړي چې دا سرغړونې افشا کړي. ولسمشر اشرف غني له دې رسوایۍ وروسته په 13 دسمبر میاشت کې د دې ادعاو په اړه د تحقیقاتو حکم ورکړ. د افغانستان د فوټبال فدراسیون دا تورونه بې بنسټه بللي او چمتووالی ښودلی چې په دې اړه په تحقیقاتو کې به همکاري وکړي. خو میرمن لنسی ویلی چې دې مسلې ته باید جدي پاملرنه وشي، ځکه د دې په وینا افغانستان یوازینی هیواد نه دی چې دا ډول مسایل پکې پیښیږي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د خبرونه په دې برخه کې یو نړیواله مسله راخلو. د ایران په ارتباط، البته د ایران په ارتباط دا راپور له روسه د ایران سیاسي ګوندونو د ایران د انقلاب په دورشل کې یو لړ څرګندونه کړی دي او د ایران په ارتباط مو پروانه خبرونه کې مخکې یو راپور هم درلود چې په داسې حال کې چې د ایران د اسلامي انقلاب څلويشتمه کلیزه لمانځي او له څو ورځو راهیسې دغه لمانځنه روانه ده. د دې هیواد مخکښ سیاسي ګوندونه له سختو ستونزو سره مخامخ شوي دي. اصلاح غوښتونکي په خپل منځي شخړو کې بند دي او محافظه کاره ګوندونه ځان ته د نوي هویت په لټه کې دي. رضوان مراد په دې اړه د فرانسې د اژانس په استناد راپور لري.
که څه هم چې په ایران کې اصلاح غوښتونکي سیاسيون په زور له صحنې وستل شوي دي، خو د 1980 کال د وخت د جمهوري ریاست مرستيال محمد علي ابتهي په دې باور دي چې تدریجی بدلون د ایران لپاره یوازنه انتخاب ده. په ایران کې د 2009 کال د انتخاباتو اړوند لپراخو مظاهرو راهیسه پخوانی ولسمشر محمد خاتمی رسنیو سره له خبرو منع شوه او د 2009 کال د ولسمشری کاندیدان مهدی کروبی او میر حسین موسوی له اتو کلونو را پدی خو په کورونو کې نظر بندي. د ایران په اصلاح غوښتونکو سیاستوالو کې د یو نوي نسل درا سرګندېدو نښې نښانې موجود دي. خو دې ته په پام چې د ایران نگهبان شورا دا واک لري چې ولسمشرۍ ته ولاړ کاندیدان رد کړي، دا سخکاری چی د اصلاح غختون کو نوی نسل واجد شرایط و نه ګڼل شي. اصلاح غختون کو خپل زیات هیلی په اوسنی ولسمشر حسن روحانی پورې تړلی چې یو معتدل سیاستوال بلل کیږي او د 2015 کال د اټومي موافقې لارې له لویدیځ سره د جوړجاړي هڅه کړې ده. محافظه کار سیاستوال او څېړونکي امیر محبیان فرانس پریس آژانس ته ویلي چې حقیقت دا دی چې په ایران کې سیاسي لوبه بدله شوې ده. محبیان وایي تر اوسه پورې ایرانی رای ورکوونکو له داسې شخص ملاتړ کو چې زیات تاوان ونه رسوي، خو اوس خلک د هغه چا تر شا درېږي چې وکولی شي د دوی ستونزې حل کړي. خبریال احمد زید آبادی چې څو ځله د ایران حکومت زندانی کړی دی، په دې نظر دی چې د اصلاح غوښتونکو دا پلان چې د هیواد اصلي سیاسي جوهر بدل کړي لاینحل نقطې ته رسیدلی او علت یې دا دی چې د دې هیواد سیستم هیڅ ډول نرمښت نه ښیي. خو نوموړی وایي د اصلاح غوښتونکو ترمنځ اختلافات په دې معنی نه دي چې محافظه کاران به ترې ګټه پورته کړي، او هغه ځکه چې محافظه کاران باید لومړی له نظام سره خپل اړیکې له سره تعریف کړي. امیر محبیان په دې باور دی چې راتلونکي 15 کاله د ایران د سیاست لپاره خورا مهم دي، او حقیقت دا دی چې ایران اړتیا لري چې یو وخت باید د مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی چې سږ کال 80 کلن کیږي ځایناستی پیدا کړي. خو د هغه په خبره مهمه پوښتنه دا ده چې آیا د ایران په مشرتابه کې بدلون به د دې هیواد په سیاسي څرنګوالي کې تغییر ته زمینه برابره کړي او کنه؟
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
داسې جامې هم جوړې شوې چې سړی له ناروغي وار له مخه خبروي. په دې اړه تفصیل له اسمت څاروان.
سامسونګ کمپنۍ داسې جامې جوړې کړې چې راز راز سینسرونه لري او د اغوستونکي کس ناروغي تشخیصوي او د ځیرک ټلیفون له لارې خبر ورکوي. د دغو کالو سینسرونه په منظم او پرلپسې ډول د سږو فعالیت څاري او د بدن د غړو غیر نورمال حرکت مومي او په بل پړاو کې تشخیصوي. د دې اپلیکیشن بل کمال دار چې د کالو اغوستونکي ته د هغه د ناروغي په اړه مشوره ورکوي. د سامسونګ کمپنۍ له لوري دا جوړ شوی سینسرونه تنفسي ناروغي هم تشخیصوي او د انسان د سا استلو شدت او شمیر اندازه کوي. دا جامې د برونشیت، ساتنګۍ، زکام او د سږو نورې ناروغي هم تشخیص کولای شي. دا کالی د اغوستونکي کس د روغتیا ریکارډ له ځان سره ساتي، هغه ته په کتو مشوره ورکوي. د تیبی ریکارډ ترڅنګ د کارونکو عمر، جنسیت، وزن او ونه یا لوړوالی هم په پام کې نیسي او بیا د هغه د ناروغي په اړه معلومات ورکوي. د دې کالو سینسرونه له موبایل سره وصل کیږي او کارونکي د خپلې ناروغي په اړه د موبایل پر صفحه معلومات کتلی شي. د دغو کالو کارونکي ته د موبایل له لارې د تشخیص نتیجه او طبي مشورې وړاندې کیږي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 نوي پټول افغانستان کې اوري. په دې خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې تاسو په شخص سب شوی پیغامونه خبرو، خو اوس به اسمې سنو ته مخ کړو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
یوشمیر اوریدونکو، د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت نوی حج ته اشاره کړې ده چې په روانه خبرونه کې مو په دې ارتباط راپور درلود چې د کورنیو چارو وزارت ژمنه کوي چې د زورواکو مخه بنیسي. بشیر حبیبزی لازری ولسوالی لیکي نن سبا زورواکي زیات شوي دي، او عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکي موږ دا ستایو چې د زورواکو پر ګرځېدو بندیز لګول کیږي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوبه په همدې ارتباط لیکي په حکومتي ادارو کې زورواکي شته او دوی په فساد کې ښکیل دي. شیر عالم له پکتیا لیکي له داخله وزارت مننه کوو چې وایي چې زورواکي باید ورک شي او د دوی مخه باید ونیول شي. عبدالرحمن له کابل لیکي د داخله وزارت دا اقدام د ډیر ستاینې وړ دی چې د زورواکو مخه نیسي، خو دا به وګورو چې په څومره وخت کې دوی د زورواکو مخه نیولی شي. یو شمیر نور اوریدونکو بیا د افغانستان د سولې په ارتباط ازادي راډیو ته د افغان بسیم شرکت له لارې پیغامونه را لېږلي دي. سمې د میوند لکلي لیکي موږ په افغانستان کې اسلامي سوله غواړو، د پاکستان قانون په افغانستان کې نه منو. عبیدالله له کابل لیکلی دی د افغانستان له حکومت سره باید طالبان د سولې خبرې مخته یوسي تر څو افغانستان ته سوله راشي. خپلواک بارکزای له زابل لیکي طالبان چې د دولت سره خبرې نه کوي نو معلومه ده چې خود اختیار نه دي. او یو شمیر نور اوریدونکو هم د سولې په ارتباط هیلې څرګندې کړې دي چې د افغانستان د سولې خبرې به نتیجه ورکړي. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له سالم محمد صالح څخه.
د کورنیو چارو وزارت وایي تر دې وروسته هیڅ غیر مسؤول وسلوال یا زورواکی په ولایتونو کې د ګرځېدو را ګرځېدو حق نه لري. وزارت وایي پولیس به دغه اقدام د خلکو د ښه امنیت او د نظم د ټینګښت په هدف کوي. دفاع وزارت وایي په کندوز کې د دولت د وسلوالو مخالفانو له یو زندان څخه 15 کسان خوشي کړای سوي دي. د دغه وزارت وایان وایي چې دغه عملیات تیره شپه سوي دي. د خوست امنیتي چارواکي وایي چې د لاسي بم په چاودنې کې د یوې کورنۍ درې تنه وژل سوي او درې نور ټپیان سوي دي. د ایران مذهبي مشر وایي مارک پر امریکا شعار د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او نورو امریکایي واکمنانو ته متوجه دی نه د امریکا ملت ته. روسیې ویلي د امریکا متحد ایالتونه باید د ناټو په غړي هیواد رومانیا کې د ایم کې یو څلوېښت په نوم د دفاعي میزایلو د توغولو دستګاه له منځه یوسي. مسکو وایي دا کار باید د سړې جګړې د مهال د اټومي وسلو د کنټرول د تاریخي تړون تطابق ته د ستنېدو لپاره وسي. او د روسیې په سایبریا کې د ټرافیکي پیښې له کبله شپږ کنکیندونکي مړه سوي. په پیښه کې ولس تنه نور هم ټپیان سوي چې د څلورو کسانو وضعیت نازک شول سوی دی.
د کندهار د ټاکنو کمیسون عملیاتي مرستیال هارون کلیوال ادعا کوي چې په کندهار کې د ولسي جرګې د ټاکنو نوماند جمال آغا او د بل نوماند حمدالله نازک رور عطا الله عطا چې د کندهار د ولایتي شورا غړی دی دی پر ټیلیفون خپل کور ته ورغوښتی او بیا یې بربنډ ویډیو ترې ثبت کړې ده. خو دا نوماندان پر ځان لګېدلي تورونه ردوي او وایي چې د کندهار د ټاکنو کمیسون مامورین د خپل فساد د پټولو لپاره دا ډول ادعاوې کوي. له کندهاره د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی راپور لري.
د کندهار د ټاکنو د خپلواک کمیسون مرستیال هارون کلیوال په یو ویډیو کلیپ کې چې په ټولنیزو رسنیو خپور شوی ادعا کوي چې د ولسي جرګې د ټاکنو نوماند جمال آغا او د یو بل نوماند حمدالله نازک رور عطا الله عطا چې د کندهار د ولایتي شورا غړی دی هغه پر ټلیفون خپل کور ته ورغوښتی او بیا ورسره ناوړه چلند کړی او بربنډ ویډیو یې ترې ثبت کړې ده.
ورور یې زنګ راولی وایي اجي هغه تا ته انتظار بیا ورغلم هلته مې دغه وکړې اجي هغه کور ته ورغلم کور یې د مومند هسپتال سره ده هلته سې ورته کښېناستم ما له اجي هغه څه خدمت وکړم ول داسې سوي دي دا رایې خو نه شمېرل کېږي او صندوقان بند سوي دي پروسه مال و وایي اوس خو زما رایې ورکې دي د حل لاره چې د مال ستا رایې چیرې ورکې دي وایي په اول نتایج پاڼو کې د محلو سره راغلي دي یو څه دي اوس بل څه دي مال دا خو هېڅ امکان نه لري ستا رایې دې ورکې یا بل شی پر دې مو خبرې کولې کولې ما زه ځم مېلمانه راسره دي مریضان راسره دي ځم ول سیده په دې وخت کې زنګ اسکار ورته رالی وایي عطا الله رالی د ولایتي شورا وکیل د نازک ورور د ول راځه سره ولاړ سه هغه په دروازه کې څلور نفره دوه اسکار ورسره او دوه نور مولونه یې ولي عطا الله سره ننوته اول وارې چکر راته کش کړ چکه یې راکړه اسکار وه نور پسې پر علاقو کې راوختل وی واله خالي وتاک دی نن ایسته ول راځه وتاک الته سی بوتلم شکنځلې کول ستا دی کړی دی تاسې دی کړی دی زمر ځای ورکی ودی چې ته خدای کې سي ډیر وکړه مال نه دی ته ثبوت ما تر کم ثبوت ته لري سي مردا کار کړي وایي خوش کنځل ډیر وکړه ځغې
هارون کلیوال د دغه موضوع د دقیقې څېړنې غوښتنه کوي او وایي اختطاف شوی وهل شوی او بی عزتي ورالول شوی ده او له همدې عمله باید اړوند کسان محاکمه سي. خود الحمدلله نازکرو را تاولاتا او جمال غاچ د کلیوال په خبره په دې موضوع کې شکیل دي. د پنځم به پورس خبري اعلان ته وویل د ټاکنو کمیسون مشر او مرستیال دواړو په ټاکنو کې درغلي کړي او د مشخصو کاندیدانو په ګټه د رای صندوقونه ډکړي او دوی په دې اړه مستند شکایتونه کړي. د دوی په خبره د دوی دغه شکایتونو پر بنسټ دواړه مشران څارنوالي تور پیژندل سوي. خو د دې لپاره چې دوی ځانونه بې ګناه وشي په درواغو یې دغسې یو موضوع جوړه کړې. نوماندان هم غوښتنه کوي چې امنیتي ارګانونه دي دغه موضوع وڅېړي.
چې نه ما راغوښتی دي نه ما ورته لیږم او نه زه په خبرې
او کچیر مارا غوشتي مهرباني هغه دي کومدانی څخه دي د اسلام دغه کې عمل لمبرونه جې ټول راو باسي یا جما د سب تر اوري کما د سره خبرې کړي یا کما د ته ژوند والی اخو اي ټول راو لمبرونه او جې باسي مهرباني
او بیا موږ خصوصا پر سرنوالی پر کومندانی پر امنیتی ملي پر ټول ورګانو مو دا ژغ دی چې دا کسان چې سرنوالی ته معرفي جي دي جي دي د دې موضوع وسیړي او دې جره کشته وس ټول غرزي دي چې کابل ته کلی دي پرونو مزه ټول ورځ په دې سي ګرځي د لم کومندانی ته امنیتی ملي ته ټول زایوت په سبلاړ مخکې معلومات وکړي د ګرد کابل ته غرزي دي چې راځي چې د مطبوعاتو مخکې د یو شي کم شوایت دي لري د اختطاب او د شکنجي او د بلبل ټول مطبوعاتو ځوانانو چې ښکاره کې چې شونه را پسي
بل خو د کندهار د ټاکونو کمیسون مشر نعمت الله وردک د کندهار ولایت مقام او امنیتی ادارو ته په واسطولې مکتوب کې د کمیسون د عملیات مرستیال هارون کلیوال سره د رامنځته سوي ناول چلند تحقیق او څېړنې غوښتنه کړې. په عین وخت کې د کندهار ولایتي ادارې ویلي چې تازه رامنځته سوي موضوع به په کرار ډول وڅېړي.
ژوند
آزادی خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
مخکې تر دې چې د ازادي او اوریدونکو پروګرام خپور کړو یو نړیواله مسله راخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ ته د کانګرس لخوا ورکړل شوی هغه مهلت نن پای ته رسیږي چې د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي په وژنه کې د سعودي چارواکو د لاس لرلو په اړه خپله پریکړه باید اعلان کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتو ځانګړي راپورتري او د امریکا استخباراتي چارواکو هم ویلي چې جمال خاشقجي د مخکینی پلان پر اساس په استانبول کې د سعودي عربستان په کنسولګرۍ کې وشل شوی دی. په دې اړه نور تفصیل احمد تکلوروي.
د امریکا د کانګرس لخوا ولسمشر ډانلډ ټرمپ ته ورکړل شوی هغه مهلت نن پای ته رسیږي چې دای باید د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي په قتل کې د ریاض د لاس لرلو په اړه خپل دریځ روښانه کړي. خاشقجي په 13 اکتوبر میاشت کې د ترکیه په استانبول ښار کې د سعودي په کنسولګرۍ کې دننه ووژل شو او ګمان دادی چې دا قتل د سعودي د ولیعهد په اشاره شوی دی. خاشقجي چې د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې لپاره یې لیکنې کولې د سعودي د مشرتابه له منتقدانو څخه و. دا مهلت په داسې حال کې پای ته رسیږي چې د خاشقجي د قتل په اړه دو نویو راپورونو د کانګرس غړي وهڅول چې د سعودي د حکومت پر ضد د سختو بندیزونو د لګولو ګواښ وکړي. د دې قضیې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتري انګیس کالامارت ترکیه ته له سفر وروسته پرون وویل تر لاسه شوي شواهد ښیي چې خاشقجي په بیرحمۍ او د مخکینی پلان په اساس وژل شوی. میرمن کالامارت ویلي چې سعودي چارواکو د خاشقجي د وژنې پلان مخکې جوړ کړی او بیا یې عملی کړی دی. لبلې خوا نیویارک ټایمز ورځپاڼې د هغو چارواکو له قوله چې د متحدو ایالاتو استخباراتي راپورونه یې لیدلي راپور ورکوي چې د سعودي ځواکمن ولیعهد محمد بن سلمان په یوه مکالمه کې چې استخباراتي چارواکو ترلاسه کړې ده خپل یو نږدې همکار ته ویلي که خاشقجي له امریکا څخه بیرته خپل هیواد ته ستون نشي نو په هغه پسې به د مرمۍ په وسیله ولاړ شي. ترامپ په دې کې زړه نازړه دی چې د سعودي ولیعهد یا حکومت په مستقیم ډول تورن کړي او وایي نه غواړي د واشنگټن او مهم اقتصادي متحد ریاض ترمنز اړیکې زیانمن شي. په اکتوبر میاشت کې د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې د ترامپ ادارې ته څلور میاشتې مهلت ورکړ څو دا پریکړه وکړي چې آیا ولیعهد بن سلمان د خاشقجي په قتل کې لاس لري کنه او که لري پر وړاندې به کوم اقدامات وشي. پرون د فبروري په 8مه د جمهور غوښتونکو او دیموکراتانو په ګډون د سناتورانو یوې مختلطې ډلې د هغې لایحې طرح وړاندې کړه چې پر سعودي عربستان د ټانکونو جنگي الوتکو او ځینو نورو وسلو د پلورلو مخنیوي کوي او پر هغو سعودي چارواکو چې د خاشقجي په قتل تورن دي بندیزونه لګوي. ریاض که څه هم په پیل کې د خاشقجي د لادرکه کېدو په اړه بې خبري ښودله خو وروسته یې وویل چې یوې ډلې کسانو هغه په کنسولګرۍ کې دننه وژلی خو دا یوه خپل سرې ډله وه او ولیعهد لاس نه پکې لري.
آزادي او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکی هیلې ومني. په دې هیله چې روغ جوړ اوسئ. دا ونې هم د نورو پیغامونو ترڅنګ د انتخاباتو اړوند پیغامونه لرو او د خلکو اندېښنې دي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو پایلې څنګه سوې او د ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره د کمیسیون تیاریانې او دغه راز د ولسمشرۍ لپاره د کاندیدانو د اسنادو په اړه څه وخت جزئیات له خلکو سره شریکیږي. په دې اړه به ستاسو پیغامونه او دغه راز د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د چارواکو خبرې واوري. البته وروسته پر نورو مسایلو هم ستاسو ژغونه او نظرونه راسره دي په ګډه به یې واورو.
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوري.
هلو سلام علیکم، زه عصمت الله فریدی د مهاجرینو د پاکستان د مهاجرینو ځوانانو رئیس یم. موږ د هر څه دا مننه کوو چې د کمیشن کمشنران لدی چې موږ ډیر خوشاله یو کله موږ خپل افغانستان ضرورې د ښو دا چې درغلي په انتخاباتو کې وشو چې مکه او پښتانه اوس داسې ځوانانو دونیم دونیم زره رایه ولي هغه ځوانانو نه رایه کړې ټیم کې دولس سوه رایه کړې ټیم کې ځوانانو نه دا برغلي کې روانې د خوښان نه کې پر کمشنران زر ته زر لږ کې او وسلام واننه.
السلام علیکم ازادي راډیو ته په خوا جو چې نن برای شماري شمار شو ولایت ته به صندوقونه ویل صندوقونه شپه چهبیر به اروا کې خپل نه پاتې نه ول شباب اسمه وکړه پاک ستره کار او حکومت خپل نشته زمينه برابر کړی ده درې میاشتو با څلور میاشتو با دا یو وکیل نه رپی اخلي دا رای ورته دا صندوق نه باقي بل کې اچي. و سلام.
الو سلام علیکم، او فطر محمد نندم دا د کابل ولایت د بګرمې لسوالې اوسیدونکی یم. څنګه چې د انتخاباتو شور دي خلک انتخابات ته ورغله په دې تکلیفونو رای واچولې. اشرف غنی احمد زین غیلا کې چې کمیسیون باندې غوږ کې د خلکو رای پر دې نه خاندي. وسلام.
تاریمتی والا عبید یم د قلعه محسن د کلی یو تن اوسیدونکی. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون څخه مې هیله او ارزو ده چې باید پر روانه اونۍ کې د انتخاباتو اعلان زر تر زر وسی. وسلام.
نو می دل عوام مسلم دي.
نو موږ خوشبيني لرو په دې چې انکچيري سول راسي او په ساحاتو کې امنیت سي الته مرکزونه پرانیستل سي الته در سارني لاندې وي یعنی د شفافیتو یا د کمیسونونو کولای سي چې الته پر خپل وخت رسیدګي وکي بغدګي کې نو بیا د درغلي مخنیول کیږي د زورواکو مخنیول کیږي.
د همدې مسلې په ارتباط زما همکار رحمت افغان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مرستیال ویان میرزا محمد حق پرست سره خبرې کړې چې دلته به په ګټه سره وورو.
محترم حق پرست صاحب، کدره ته وایي چې د جمهور ریاست د کاندیدانو د اسنادو د چړلو لپاره څو ورځې پاتې دي او تر اوسه پورې څومره کارونه بشپړ شوي دي؟ مهرباني.
ډیره زیاته مننه. په لومړي قدم کې تاسو ته ستاسو درانه میلمانه د راډیو ټولو اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د خپل تقویم پر اساس باندې چې د ولسمشري او درې نوې ټاکنې چې په هغه کې ولایتي شوراګانې، ولسوالي شوراګانې او د غزنی ولایت شامل دي، د خپل مهالویش مطابق ټول امور مخته بیایي چې اول د دلبی څخه بیا تر 15 د دلبی پوری دغه وخت اختصاص شوی دی د ولسمشری ټاکنو ته د نوماندانو د اسنادو د ارزیابۍ برخه چې خوشبختانه باید وایي چې اتلستنو د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون مرکزی دفتر ته تشریف راوړي او دوی خپل اسناد د ارزیابۍ لپاره یاد کمیسیون ته وسپارل چې دا کار دوام لري. نن 10 تاریخ دی، ان شاء الله چې تاسو به شاهد اوسئ چې تر 15 تاریخ پوری به د دې نوماندانو ټول اسناد ارزیابي سي او د 15 تاریخ څخه وروسته به موږ ابتدایي لیست اعلان کو چې په هغه کې هغه کسان چې وادي شرایط پیژندل کیږي هغه به اعلان سي، هغه کسان چې وادي شرایط نه پیژندل کیږي هغه کولای سي چې د تقویم پر اساس باندې بیا د شکایتو کمیسیون ته مراجعه وکي او خپل شکایت درج کړي او ترڅو بیا د شکایتو کمیسیون د محلویش مطابق موږ ته د ډیرو لنډو ورځو په جریان کې بیا خپل لیست را سره شریک کوي او دغه څخه وروسته بیا د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون نهایي لیست اعلانوي چې د نهایي لیست څخه وروسته هر هغه څوک چې واجب شرایط وپیژندل سي هغه رسمان نوماندی او کاندید دی هغه کولای سي چې نور د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون ټول د ټاکنیز اصول پر هغه باندې تطبیق یا ولسمشری ټاکنو ته ودرېش.
اې د کمیسیون دغه ژمنتیا لپاره ځای ده چې همدغه کوم شرایط چې د یو کاندید لپاره ټاکل شوي دوی به دغه عملي کوي. په داسې حال کې که راسو وګورو پخوا هم داسې ژمنې سوي وي خو بیا به وروسته چې کتل ژمنې ماتېدلې. دا ډول څومره دا ځل دا هوډ څومره قوي ده؟
بررسی په دوه ډوله ده، یو فزیکی بررسی ده د ټولو اسناد او بل هم د سیستم بررسی ده. په فزیکی بررسی کې ټول هغه شرایط چې مثلا شپیتمه یو شپیتمه اساسي قانون همدارنګه اته دیرشمه د ټاکنو د قانون کې ورته اشاره شوې ده، دا ټول پر هغه